یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای محمد اشرف غنی ورسره منلې و چې واک به ټول ګډونه حکومت ته سپاري.
ما د شنبه په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو.
بریتانیا له افغانستان سره لسګونه میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د اصغر ستانکزي استعفا ګڼ غبرګونونه پارولي.
او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلو لوبغاړی هم وو. هغه کراکتر دی او لوبغاړی په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده.
او سکاتلند کې د اقلیمي بدلون په اړه نن غونډه جوړیږي. اوریدونکو کو د دې خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. په دویمه نیمای کې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو. د وچکالۍ په اړه پکې خبرې کیږي. میلمانه هم ورته رابلل شوي. هیله ده چې را سره یې واوري. په پایل کې د خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي. د جرمنی پر یو لار لس افغان پناه غوښتونکي په یو لارې کې موندل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسا د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 13 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 میټریک ټونه طبي توکي استولې دي. دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 1200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي. د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد شوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلي روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 میلادي کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. د جرمنی پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارې کې پټ سوي وو موندل سوي دي. دغه لس تنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي د لارې په باډۍ کې موندل سوي. دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یوه قاچاقبر په مرسته لارې ته خېژول سوي وو. د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده. سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر پر 14 د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه، خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. نه د دغه سازمان په شپږ اویاوي مغونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې 9 کسان د وسلوالو غلاو په تړاو نیولې دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې دوی غړو د کابل د نهمي حوزې په پکتیا کوټ سیمه کې د غلو دوی ډلې له وسلو او موټرو سره نیولې دي. د خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل. هخوا باختر خبری اجنس راپور ورکړی چې د کابل ښار په یو لسمه حوزه کې هم درې کسان د غلا په تور نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسه د 2015 لدی کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو ته رسیدون سي که څنګه. بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینې روم څخه سی ان ان تلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه.
President Biden got together here in
the way ولسمشر جو بایدن لخپلو جرمنی فرانسوي او بريتانوي سیالونو سره دلته په روم کې راغون سوي مشټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت پستون کړو په یو خلو یو د ځکنوي خبره ده چې مش په خو په دې اړه اختلافات سره لرل په تیر بیا هغه وخت چې امریکا لدی تړون څخه ووتله د شنبه پر ورځ امریکا، فرانسې، بريتانیا او جرمنی لیران وغښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتیدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي چې که اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره په واشنګټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د ممنوعه ګوند د لس ورځني لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشي کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خبرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ملت ته روښانه سي. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلي ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي پرون ویل زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې وه. شمالي مقدونیا د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ناټو سره یو ځای سو، خو په اروپایي ټولنه کې شمولیت له بلغاریا سره د ویلانجې له کبله ځنډول سوی دی. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویاندې جنسای کې د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. هغې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی او خفیف علایم لري. جنساکی ویلی چې له تیرې سیشنبه له ولسمشر جو بایدن یا د سپینې ماڼۍ له کوم بل چارواکي سره په نږدې تماس کې نه وه. هغې له تیرې چهار شنبه ځان وروسته له هغې قرنطین کړی و چې د کورنۍ د یوه غړي د کورونا ټیسټ یې مثبت ختلی و.
غرمنۍ خبری خپرونه او راځو د دې خپرونې د سار راپور ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي له افغانستانه وتلي ولسمشر غنی ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې و چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټولګډونه حکومت ته سپاري، خو انټونی بلینکن وایي ښاغلی غنی د دې هوکړې له عملي کېدو وړاندې له افغانستانه پښې سپکې کړې. د امریکا د لوړپوړي ډیپلوماټ د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هېواده د خپلو سرتیرو د ویستو دفاع کوي او زیاتوي چې هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د اګست په 15مه طالبان پر کابل واکمن شول او جمهوری نظام سقوط وکړ، خو ښکاري چې واک ته د طالبانو رسیدل د دوی جګړیز قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واک یې طالبانو ته لیږدوه، خو له اوسني شکل په یوه بله بڼه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو ته د واک د لیږد پلان له افغانستانه وتلي جمهور رئیس غنی سره هم شریک شوی او هغه منلی و. ښاغلی بلینکن له سی بی ایس سره خپله نوې مرکه کې وویل ښاغلی غنی دا ډاډ هم ورکړی و که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګ ورسره جنګیږي.
ما د شنبه په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې، پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوی حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو، هغه چې ټول ګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ماته په ټلیفون وویل دی چمتو دی، خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستانه ووت، له جمهور رئیس غنی سره له څو اونیو او میاشتو راهیسه بوخت وم.
خو له افغانستان وتلي جمهور رئیس غنی د واک پرې خودو او له وطن څخه د وتو په اړه خپل پیغام کې چوړان د خبر شوې ویلی وو، د وینې تویدنې او د ویجاړې د مخنیوي په مخه یار پرې خود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته په اشاره وای، هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وکړي چې په یو لس ورځو کې به د هر څه پیښ شي. خو انټونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هیواد د امریکایي عسکرو له وستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو بلکې په دې هیواد کې د خپل شل کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلي بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایدن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور د دوی بل نصر مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي، هغه څه چې دی د خپل هیواد په ګټه بولي. ګڼو امریکایي چارواکو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړي، خو ځینو سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او له افغانستانه په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ بلل دي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو دوی غوښتل واک په داسې ډول ولیږدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوا یې د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدو ته لار خلاصه شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غنی تک دا پلان خراب کړ. خو ښاغلي غنی لا هم دیني واکو او له ده سره د واک د شریکېدو د پلان په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د سباندې آتش پیت میلیونه ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دغه مرستې د جی شل سرمشریزې په دویم ورځ اعلان شوې. ښاغلی جانسن د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. تفصیل یې د صفی الله ستانک زی په راپور کې.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاوندو یا څه باندې 18 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوې دغه مرسته د هغو 301 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوې. بریتانیا وایي د غمرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب لاري اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلي چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې ویل د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا خزو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 18 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسترولونو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایتالیا پلازمېنې روم کې پای ته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیسې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1 میلیون خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملالی یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ خبر کړی د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړی.
دا یو عاجل مسله ده. مونږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا دغه هیواد د اوسنی اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ دوه نیمې میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو او په دویمه نیمایي کې درته 19 بحث 25 دقیقې لرو. دا بحث 15 دقیقې وروسته پیلېږي. د وچکالۍ په اړه دی تاسو هم کولای سئ چې زنګ ورته ووهئ. د ټلیفون شمیرې دی 00422 11 41 شپږ سوه یو. په همدې شمېره واټساپ هم لرو، کولای سئ واټساپ ته هم زنګ راووهئ. خو اوس راځئ چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه نه حل شوې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو ته وویل دا چې افغان سوداګر نشي کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي، هیواد ته د وارداتو کچه هم ټیټه شوې ده. ښاغلی مومن وایي سوداګر کولای شي په اونۍ کې 20,000 افغانۍ یا $200 له بانک څخه واخلي، له همدې امله نشي کولای چې له هیواده بهر د وارداتي توکو پیسې ورکړي او توکي افغانستان ته وارد کړي. د ښاغلی مومن په خبره د دې ستونزې د حل په خاطر د افغانستان بانک ژمنه نه ده عملي شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان بانک مسؤلانو یو ونې مخکې ازادي رادیو ته وویل چې دوی سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي او د ارتزاقي موادو او نورو اړینو توکو چې له بهر څخه واردېږي پیسې افغانستان بانک هغه شرکت ته چې مواد ترې اخیستل شوي دي حواله کوي. د معاملات او بلارخونو د دفترونو یو شمیر مالکان وایي د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د املاکو بیې ټیټې شوې دي. د آنلاین معاملات او بلارخونو مسؤل تمیم یوسف ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په واکمنېدو سره په کابل کې د کورونو د کرایې او خرڅلاو بیې 50% راټیټې شوې دي. ښاغلی یوسف وایي په تېر حکومت کې به په وزیر اکبر خان مینه کې د یو ښه کور میاشتنی کرایه $10,000 وه، خو اوس هماغه کور په $450 په کرایه ورکول کېږي. ښاغلی یوسف وایي د کورونو د خرڅلاو په بیو کې هم 50% کموالی راغلی. د کابل په میکریانو کې د معاملاتو او لارښوونې د یو دفتر مسؤل محمد همایون هم وایي ډېر خلک ورځي او خپل کورونه د خرڅلاو په خاطر ثبتوي، خو د ډېرو کمو بخت ورسره یاري کوي چې کورې خرڅ شي، هغه هم په ډېره کمه بیه. د نوموړي خبره د کورونو ترڅنګ د ځمکو بیه هم 50% ټیټه شوې ده. د یادونه ده چې دا یوازې د معاملاتو او لارښوونو د دفترونو د مالکانو خبرې دي. په دې اړه تر اوسه د کومې رسمي او مسؤلي مرجع لخوا ځانګړې سروې نه ده شوې، او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پولا، زر هندۍ کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. و سم راځو یو سیمایزه او نړیواله موضوع را اخلو. نن دوشنبه د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون د وضعیت د کنټرول په تړاو د دو اونیو په مخه کانفرنس پیلېږي. دغه کانفرنس ته بعد نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن هم خبري وکړي. دا چې د جانسن خبرې به پر کومو مسلو راڅرخي، همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړي. د محل را سره په سټډیو کې د حبیبزی صاحب سټډی مشي د دې کانفرنس د بحثونو جزئیات به څه وي؟
مننه لودین صاحب. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به نن په سکاټلند کې د اقلیمي تغییر په کانفرنس یا کوپ شپږویشت کې د ځمکې د ګرمایي پاره او لامل یې انسانانو ته د شته ګواښ په تړاو خبرې وکړي. جانسون چې د سکاټلند په ګلاسکو کې د دغه دوه اونیز کانفرنس کوربه دی، د نړۍ له هیوادونو به وغواړي چې له خپلو پخوانیو هوکړو لا زیات نوي اقدامات ترسره کړي څو د ځمکې د ګرمایښت درجه 1.5 د سانتي ګراد په کچه وساتل شي. په دې تړاو په هغه اعلامیه کې چې د بوریس له دفتر څخه د کوپ شپږویشت په اړه خپره شوې، راغلي چې بشریت له ډېرې مودې راهیسې د اقلیمي بدلون له امله په ګواښ وخت کې دی او موږ د اقلیمی بدلون په اړه کمرنګ عمل کړی. اوس باید همدا مهال اړین اقدامات ترسره شي. په دغه کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي وضعیت د کنټرول د برخې مشر پاتریشا اسپینوزا هم ویلي چې د نړۍ د هیوادونو مشران له دوه انتخابونو سره مخ دي. هغې ویلي یا به د ګازاتو په لوړه کچه د انتشار کموالي ته پام کوي او د بشري ټولنې سره به مرسته کوي او یا به ومني چې بشریت په دغه برخه کې له تیارې سره مخ کیږي. مرمن پاتریشا ویلی موږ باید دلته په ګلاسکو کانفرنس کې چې د اقلیمي بدلون په اړه د پرمختګ ولرو او موږ باید هغه بریالی کړو. د شنبې او یک شنبې په ورځو د ایتالیا په روم ښار کې د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو یا جیشل غونډه هم جوړه شوه. په دغه غونډه کې هم اساسي موضوع پر اقلیمي بدلون بحث کول وو. د جیشل د سرمشریزې په پای ته رسیدو سره اوس معلومی کی چې په دې تړاو د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو مشران کومې مشخصې پریکړې ته نه دي رسیدلي.
ډیره مننه. و مو ردل چې نن دوشنبه د اسکاتلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون د وضعیت په اړه یو کانفرنس پیلېږي او دا کانفرنس به دوه اونۍ دوام کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن د انګلستان او سریلانکا ټیمونه لوبه کوي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه د استرالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز په وړاندې دریو لوبو کې بریا خپله کړې ده. سریلانکا بیا له دریو لوبو یوازې یو د بنگلاديش په وړاندې ګټلې. د دوی لوبه د ماخام په شپږنیمو بجو پیلېږي. د افغانستان ټیم چې پرونی نامیبیا ته ماته ورکړه او تر هغه مخکې سکاتلند مات کړی وو، د نومبر په درېمه یعنی همدا چهارشنبه له هند سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ په اړه تازه خبر دا دی چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له ګڼو پیغامونو او غبرګونونو سره مخ شوې ده. د کرکټ له مخکښانو او د بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ کې افغانستان ډېرې لوبې ګټلې وې. صفي الله سانګزي له ښاغلي مسعود سره چې کلونه یې له اصغر سره تیر کړي او پیژنې یې مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په هکله باندې معلومات لرم، یا هغه ډېر د نږدې نه پېژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ. اصغر افغان ته په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې دی لوبډلې ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره دی ښه لوبغاړی هم و او ډېر د ده کاراکتر دی. یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند و او سینر لوبغاړی و. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډېر زیات درلوده او خصوصا چې دی د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانۍ وکړله، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل او ډېره ښه کپتنسي وکړله.
ښاغلی افغان اوس پریکړه وکړله، فکر کوي لږ څه احساساتي پریکړه خو به نه وي د پاکستان تر لوبې وروسته چې لوبه وبایلل شوه او د ډیرو د انتقاد ګوته د او د ده ورور ته وه، فکر کوي لږ څه احساساتي برخورد و نسو په دې ارتباط له ورلډ کپ وروسته هم کولای شو دا کار که څنګه؟
وایم چې د افغانستان خلکو د خصوصا د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نهه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې وم، توقع یې همدغسې وه چې باید د هره لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته، بایلل هم شته. یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله، دغه لوبه کې هغه څه پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي، طبعا خلکو به هم ځینې انتقادات درلودل، شاید هم ډېر په احساساتو راوستلی چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته دنه شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم، خاطر چې نور ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د دې د کیپټنسی په ارتباط راته وایي چې فکر کوم یو ریکارډ هم پریښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هند او هغه مخکښو هیوادونو ته، یعنی د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خوبایي په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و. الکانو با غنور زنانو با حیا هم زنی که ولی او دس خب خمو دیره سره دا کپنسی مخی بوتلا یعنی زخ پخپر منز دی او افغان دی او دی کرکت پخوانی مشر بطوگا ویلی سما چه دومره لا سره وړنې چې موږ د افغان افغان په وخت کې د کیپټن سی په وخت کې درودلې د بل هیڅ کیپټن په وخت کې دومره لا سره وړنې نه درلودلې.
د کرکټ د یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لري د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایلولو وروسته باید څه وکړي، ځکه چې دغه ریجن چې دغه د جنوبی آسیا په ټوله کې همدغه سي برخوردونه کوي، مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتي، جنازې د لوبغاړو کوي، د غیابی چې ولې لوبي وبایلل، په هند کې همدغه سي برخوردونه کوي، مګر په اروپا او دغه نورې وادو کې به تاسو اتمن کتلی چې په دغه سي شکل لوبغاړو سره چلند نه کوي، متفاوت دی.
بله همدغه څه ده چې دا تاسو مهرباني وکړه، د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند، هغه په ډیر حوصله مندي سره او په ډیر هغه سره بلوبه په مخ دی. د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي، خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم، کله کله وخت لوبې احساساتي کی او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي. سره دې چې زه دوی احساسات ته احترام لرم، اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو، هم د ګټلو هم د بایللو.
د کرکټ بورډ په خوانی مشر شهزاده مسعود چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندز ولایت کې ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې د دې ولایت په دولتي روغتونونو کې ښه خدمتونه او چوپړونه نه وړاندې کیږي. د خلکو د خبرو لمخې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کلینیکونه شته خو دارو درمل پکې نشته، او دغه راستر ډیره مسلکی کسان هم پکې نه پیدا کیږي چې لکبل یې ډیرای ناروغان په ځانګړي توګه میندوار میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دولتي روغتونونو کې عام ولس ته ښه خدمتونه وړاندې کېدل، خو له کله راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو کچه خورا پیکه شوې ده. د کندز ښار د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن اسدالله علي خیل په دولتي روغتونونو کې د درملو نشټوالی د بیوزلو کسانو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
موږ څنګه شپخانه ده واقعیت درته چې بعض وخت موږ خپل ځو زیاتره وخت پرزه راکي او کلینیکو کې موږ ته دوا نه راکي سم، خو دوا کم بوتیا ده، دوا هیڅ نشته په کلینیکو کې، شته خو به کار نه کوي. هغه دواګانې یو پاکټ نیم پاکټ ورکې، هغه اسمانه باید داسې دوا ورکړي چې پوره دوا ورکړي، انسان ته تداوي مغلته اوسي.
15 کلن ګلزمان ایماق د دې ولایت د چهاردری ولسوالۍ د قاریخانه د کلی وسیدونکو دی. د نموړي په خبره په دولتي کلینیکونو کې د درملو نشټوالي ترڅنګ ښه خدمتونه نه وړاندې کیږي، او بیا خصوصي روغتونونو ته د لوړو قیمتونو لامل څوک مراجعه نشي کولای.
امیال ما یک په مایده درم نمې 420 هر چی کړم پښه ما چی نشه. ډاکټر عیساتورم
زه یو ناروغ لرم چې پښه ما ته سوي ده، حوزوی روغتون ته مې انتقال کړ، حل ته کابو لاس به دي بستر وو خو امکانات او درمل نه وو، په خوا کې به ښه خدمتونه وړاندې کېدل، نو ارسوم چې ناروغ می شخصي روغتون ته انتقال کړ او دلته په 15 ورځو کې اراده خشل زرافغانی وخته ل اسلامي امارت څخه غواړم چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو وسیدونکو خیر محمد کاکړ په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت سربېره بل لوی ستونزې د مسلکي ډاکټرانو او روغتیاپالانو نشټوالی یادوي.
زمونږ هم دغه د چیز مونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري په غو کې زنانه ډاکټر نشته دي. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د دې ماش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زری کو خدای ماش کم ورکی بس نه راځي. البته زمونږ مریضان چې راځي په لار کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته ولې 35 کیلومتره مسافه د زمونږ د کندوز ته مابین.
د کندوز ولایت د امیر روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر نبی اعظمی بیا د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تجهیزاتو او درملو نشټوالی ده ردوي.
ما در سطح ولایت کندوز در حدود 75 کلینیک
ده. موږ د کندوز ولایت په کچه کابو 15 روغتیایي مرکزونه لرو چې ټول یې فعال دي او د پخوا په شان خدمتونه وړاندې کوي. زموږ ډاکټر صاحبان او روغتیاپالان هر ورځ خپلو دندو ته راځي او د خلکو په خدمت کې دی.
د کندز د عامې روغتیا د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په کچه شپږ اویا دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او په ټولو مرکزونو کې مسلکي ډاکتران، قابلي او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي تر څو خلکو ته ښه صحي خدمتونه وړاندې کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوریدونکو دویم نیمایی ته نږدې شو، دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث پنځه ویشت دقیقې لرو. د وچکالۍ په اړه پکې بحث کېږي، میلمه هم ورته راغوښتل شوی. تاسو هم کولی شئ چې خپرونې ته زنګ راووهئ. خو اوس لاندې خبرونه له صفي الله ستانک زینه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اګست له یو دیرشمې راهیسې 290 میټریک ټونه طبي توکي افغانستان ته استولي دي. د جرمنی پر یو لوی لار لس افغان پناه غوښتونکي په یو لارې کې موندل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له افغانستانه د سلویخت ټونه زلغوزو ورسېدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بللې ده. د کورونا ضد واکسین له لګولو سره سره د سپینې ماڼۍ د ویان د جین ساکي د کورونا ټیسټ مثبت ختلی دی. پاکستان کې د تحریک لبیک ګوند د مظاهرو د پای ته رسولو هوکړه کړې ده. او روس له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یک شنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ.
لاسفی ولا ستانک زیمو لاند خبرونه واوریدل. د سره پات شي اونیز بحث هم درته لري. د وچکالۍ پر موضوع راڅرخي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. 25 دقیقې د ازادي رادیو نیوز بحث ته خرغلیزه صفی الله ستانک زیم. دا اونۍ 25 دقیقو کې په وچکالۍ باندې بحث کوو. ژمی را روان دی، د اوبو د زیات مصرف د مخنیوي لپاره څه کوئ چې راتلونکی کال د وچکالۍ سره مخ نه شئ؟ په دې تړاو کارپو هم په بحث کې شته. که څه پوښتنه یا نظر لرئ کولی شئ د ازادي راډیو واټساپ ته چې مخکې موږ شمېرې اعلان کړي او بیا یې هم تاسو ته وایم، 00420214401 باندې زنګ راووئ یا خپل غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. همدارنګه په سکایپ کې هم موږ کولی شو ستاسو غږونه راواخلو یا زنګونو ته ځواب ووایو. ازادي ټکی راډیو زموږ د سکایپ آدرس دی. خو لومړی به راشو میلمه ته، د پوهنتون استاد او د اوبو د مدیریت متخصص چې دامګړی د خپلې دکتورا دوره د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې مخته وړي، ښاغلی محمد عاصم مایار زموږ میلمه دی. مایار صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې په دغه شرایطو کې حاضر شوئ خبرې وکړئ. پوښتنه دا ده چې د وچکالۍ په ارتباط باندې خلک خو به پوهیږي چې وچکالۍ د اوبو کمښت دی او فصلونه د همدغو اوبو د کمښت له امله سوځي، مګر اصلي علت یې څه دی؟ علم څه وایي په دې رابطه باندې؟ ولې وچکالۍ راځي؟
ډېره مننه تاسو د تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې زموږ هېواد هم د وچکالۍ او د اغېزو څخه یو ورځ خلاص شي او زموږ هېوادوال له دې ستونزې څخه په امان کې شي. فاصل کې اقلیمی د هوا حالات درې برخې لري، یو نورمال شرایط، یو هم لوندوالی دی پکې چې ډېریږي، یو هم وچوالی دی. نورمال شرایط هغه شرایط ته موږ وایو چې په اوږد مهال په وخت کې یو مناسبه کچه ورښت چې کوم اندازه شوی دی د هماغه په اندازه باندې په نورو کلونو کې مورښت راشي. خو په اوس وختونو کې د تیرو څو کلونو کې ستونزه د اقلیمي بدلون ده. اقلیمي بدلون البته دغه ته ویي چې هوا یو څه ګرمه شوې او د همدغه لامل په اوبو په سرچینو باندې دا دی چې په دوی کې دغه تغییر او بدلون راوستی دی. دا چې لامده کلونه یې ډېر لامده کړي دي او وچ کلونه یې ډېر وچ کړي دي. دا په دې معنی چې سیلابونه هم زیات شوي دي او وچکالۍ پېښې هم زیاتې شوي دي. نو د همدې هوا د حالاتو په تناسب باندې که موږ ورته په علمي لحاظ وګورو، د بحر د سطحې تودوخه درجه کې تحولات ډېر شوي دي. هلته چې کله د بحر سطح او سطح د تودوخه ټیټه شي، لانی نا پیښه پکې رامنځته کېږي چې هغه پایلې په افغانستان او منځني ختیځ باندې وچکالي راځي. خو برعکس په استرالیا او نورو ځایونو کې د اورښتونو لامل کېږي. همدارنګه په امریکا کې هم د ځینو برخو کې وچکالي راځي په لاندې راپېږي. خو که چیرې د بحر سطح تودوخه لوړه شي له هغې قبله بیا په افغانستان او دو سیمه کې سیلابونه راځي او په استرالیا کې به برعکس په هغه وخت کې وچکالي وي. چې متاسفانه په دې وروستیو کې دغه پېښې د نورمال کچې په اندازه باندې ډېرې شوي دي. یعنې که موږ ورته پخوا کلونو په پرتله وګورو
ما غوښتلم دلته وپوښتم چې دغه د وچکالیو د تاریخ په ارتباط باندې، ځکه چې اوس خو پرون هم د جیشل مشرانو د سرمشریزي هغه اصلي بحث هم دغه د وچکالیو د اقلیمي بدلون چې عوامل بیا وچکالی دي او بیا د لوږې او فقر زیاتېدل دي، په ټوله کې په دوه باندې بحث وکړ. دوی تر ډېره پورې د راپورونو په اساس باندې یوې مسلې ته سلا ته ونه رسېدل چې دغه د تودوخې مخنیوی په څه شکل باندې وکړي. فکر کوي چې دغه کال په کال زیاتیږي که څنګه پخوا څنګه و؟ دغه
اصل کې اقلیمي بدلون د په هوا کې یا فضا کې د کاربن د ګازونو څخه رامنځ ته کېږي. چېرته که موږ صنعتي انقلاب ته وګورو، دوی هلته زغال او دا شیان ډېر استفاده کول، دا ټول هوا ته چې لاړ شي په دې اساس کې هلته د نور شعاع چې راوګرځي دا ډېره جذب کېږي او برعکس ځکه بېرته ایمیشن یا پرېږدي چې بېرته هوا ته لاړ شي نو دا د ځمکې اتموسفیر ګرموي او دا چې کله ګرم شو د اوبو سرچینې مستقیمه اغېزمنې کېږي. هغه په دې معنا چې هلته وریځې واورې ولې کېږي، یخچالونه ولې کېږي، او همدا سیستم چې پخوا د زرګونو کلونو په اساس باندې وو دغه ته بدلون ورکوي. او دا بدلون دومره هغه دی چې انسان یا بشر نشي کولی د دې بدلون سره توافق وکړي او ځان ورته جوړ کړي، نو په دې اساس چې دغه متضرره کېږي. په جیشل غونډه کې هم ځینې ښه اقدامات وشول، مثلا په لویو شرکتونو باندې مالیه ولګول شوه. هدف هم دا دی چې دوی وغواړي چې دغه کاربن کچه راټیټه کړي. پخوا کلونو کې که موږ ورته وګورو، مثلا سل کاله وړاندې د اقلیمي بدلون دا شی کم و، هغه وخت کې نفوس هم کم و، اوس دوه ستونزه شوې دي، هم پیښې زیاتې شوې دي او برعکس نفوس زیات شوی دی چې دغه آسیب‌پذیري د دوی لوړوي. نو په لومړی چې اقلیمي بدلون وپېژندل شو، اغېز یې هغه په 1938 کال کې و، نو دا غیث خرایص بیا په د تیرې پیړۍ په اخر پای کې ډېر فعالیتونه به د اړه ترګه په پایل شول چې تر څو دې مخنیوي کې. او بل اخر په پاریس کې په 2015 کې دا غونډه وشوه چې دا باید کنټرول شي او د دې مخنیوي باید وشي. خو په تیر شپږو کلونو کې بیا څومره چې توقع کېدله هغومره فعالیت ورته ونه شو. یعنی دوی خپل هدف دا ټاکله چې 2030 پورې به دوی اغېزمن کار کوي، خو په تیرو شپږو کلونو کې دوی دومره ډېر څه ونه شوای کړی چې څومره چې ژمنه کړې وه. نو په همدې اساس باندې اوس دوی باندې ګوته نیول کېږي چې دا فعالیتونه باید تشدید شي تر څو موږ نورمال حالت ته راوګرځو. خو په اوس وخت کې که موږ د لوی مقیاس د ټولې نړۍ ته وګورو، هغه به دا شي چې تر 2050 پورې دا ډېره ناممکنه ده چې دا به راوګرځي بېرته نورمال حالت ته. نو موږ به تر هغه وخته پورې وچکالۍ او سیلابونو زیاتوالی ووینو. متاسفانه دا باید ووایم چې دا تر ډېره پورې په افغانستان په دې فعالیتونو کې د اقلیمي بدلون ونډه نه لري. دا د لویو صنعتي هیوادونو تر د فعالیت او د صنعت پایله ده چې دا ستونزه راپېښه شوې. افغانستان د نورو هیوادونو د دې څخه متضرره کېږي.
خغلی مایر ډیرو بخی، د تودوخې په ارتباط باندې څه فکر کوئ؟ آیا په ژمي کې چې په افغانستان کې یا په لویو ښارونو ګڼ مېشتو ښارونو کې څه سون توکي وي، غیر معیاري، غیر سټنډرد، او ټول کابل او ټول ګڼ مېشتي ښارونه له دوړو ډک وي، فکر کوئ دا اغېزې نه لري خاصې د تودوخې په ارتباط باندې که څنګه؟
دوا دلته باید موږ یو شی تحقیق کړو. هغه دا چې یو په لوی مقیاس باندې کار دی، یو په موضوعي مقیاس باندې کار دی. مثلا د موږ ښارونه که په نظر واچوو، دا یو ډېر کوچنۍ سیمه تشکیلوي او د افغانستان تولید په کاربن ډای اکساید او دې غازونو کې چې هغه 0.09% دی، یعنی بېسي نه 0.09% دا ډېر کم دی. موږ په ډېر افغانستان په ډېرو ټیټو هېوادونو کې دی چې دا اقلیمي بدلون غازونه تولیدوي. خو برعکس په متضرر هېوادونو کې بیا په نهم مقام کې دی چې دا ډېر لوړ دی، یعنې موږ مجموع کې د دغه ستونزې څخه ډېر زیات هغه کېږو. خو په ښارونو کې چې کوم دا هغه کېږي، دا تر ډېره پورې کچه یې هم لږ ده او موضوعي ستونزه پېښوي. یعنې د ښارونو هوا ککړې وي او هغه وسیدونکو ته ستونزې کوي. کچته د لوی مقصد سره وکړل شي د نورو هیوادونو په پیمانه باندې ډیره کم ده.
مننه کوم خغلې مایر
افغانستان نشو معلومات ولا چې دی دا په خرابات کړي، بلکې دا د ټول نړۍ او مشخصتا د پرمختللو هیوادونو یو څه زده شي د نورو هیوادونو متضرر کیږي. او بیا په پاریس کې هم دا پریکړه وشوه چې د پرمختللو هیوادونو باندې متضرر شوی هیوادونو سره مرستې کوي تر څو دغه د اقلیمي بدلون اغېزې را کنټرول کړي. همدا اساس و چې ځینې پروپوزلونه په تېرو کلونو کې افغان دولت ورته وړاندې کړل او بعضو برخو کې سپانسر هم شول. یو څه د ظرفیت د ټیټوالي لامل و که موږ ورته وګورو، مثلا د افغانستان په ګاونډۍ کې هند او بنګلادیش له دوی څخه ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي، کوم دی چې مثلا دوی د اقلیمي بدلون څخه متضرره شوي دي.
بله،
خو اوس چون رژیم بدلون موندلی په افغانستان
کې ښاغلی ما په همدغې مسلې باندې به وروسته به بیا سوکو، ځکه چې دغه بحث به داسې تقسیم کړو د وچکالیو پر رابطه مو خبرې وکړې. اوس به ورشو اورېدونکي مو راوخلو که مشخصا د همدغې وچکالیو په ارتباط څه پوښتنه یا نظر لري، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا پوښتنه یا نظر که لرئ.
سلامونه سنګه صاحب تاسو او تاسو ملمنو ته ټول اردوم سلامونه ونی کلی باندې کومه.
وعلیکم مهرباني.
میرویس اخلاقی لینک سلام ده هلمند ولایتنه.
بخیر راغلی مهرباني. او که موضوع خوب مو اوریدلې وترو سپوري په هلمند کې د وچکالۍ په ارتباط راته وایو خلک څالت لري الته.
واکنه ما سنګه صاحب تر ډیره هدا پرې درته مو په هلمند کې بوایو چې زموږ اکثره وګړي د وچکارۍ څخه بیخي سر ټکوي. ځینو که څه کرلي وه، یعنی جواري غنم کرلي وه، هغه باندې وچ سوله، ځکه چې د وټر په مو هم وس نه پرسېدی. زموږ هم یوازنۍ غوښتنه دا ده چې د دغه اوبه اوس خوا د ژمی پر رسېدو دی، باید چې تر ډېره حده پورې خصوصا اوبه مو زره کنټرول کړو، بې ځایه مصرف نه کړو. که ووایو
مننه کوم د دوی غږ مو اورېده. که کوم بل اورېدونکی هم وي راخلوي د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقو نیز بحث کې په دې باندې خبرې کوو. تر دې دمه پورې د وچکالیو په رابطه باندې خبرې کړې دي د اوبو د مدیریت متخصص ښاغلی محمد عاصم مایار شته. له دوی که کومه پوښتنه لري د وچکالیو په رابطه باندې یا د اوبو د ساتې د کمښت، نو خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مهرباني نوم مو واخلئ او له کوم ځای مو زنګ راوالئ.
دا پروګرام له دې د هلمند
مهرباني وکړئ صاحب، پروګرام خو به مو اوریدلې وي، څه پوښتنه یا نظر کولای؟ فکر کوم د انټرنیټ ستونزه ده په افغانستان کې. یو اوریدونکو بل هم لرو چانس به ورکو چې خبري وکړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې او نظر مو مطرح کړئ. زمرک اوری لطفا خبری وکئ.
تاسو مننه سنې زه په ناپیا افغان د خدمت د ولایت نه د سر لګیرم. به چې طالبان یو یا نه یو مشر و ستای سره مې د مای بده خبر د اس په مجم پښتنې کړه وای دا په خدمت کې ډیره مشکل راغلی دا وکشتنه دغه چې وڅې وې دي شنه کښنه وې څو وبنست. حال دا چې خدمت په افغانستان کې یو د وبو لرونکي ولایت هم وزيات نو متاج پنه وې ته وسته لپاره په خدمت کې وبې کې کمې سوې دي.
او مننه مننه. یو بل اوریدونکو ته وخت ورکو. مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
سلام ستړي مشه. مهرباني
وکړه. سلامونه سلامونه تاسو او ملماته نیکیلی او سمته هلمند څخه لږه خبرې کوم. دا چې خبره ده دغه پیشرفته مملکتونه دا ډېر څخر په دغه شي مملکتو کې یا د دوی په دغه کې نه کوي چې مثلا دوی یا حکومت ورسره وکړي یا تاوانونه ورسوي په هر طرف باندې تاوانونه دغه متضرر دي دغه دولتونه. مثلا موږ غواړو د امارات څخه د خپل د امارات څخه چې دغه اوبه را کنټرول کړي دغه د هلمند یو دغه وکړي. د هلته په هلمند کې ډېره سطحه د اوبو ښته تللې ده چې نږدې 100 متره په بعضې منطقو کې د اوبو سطحه ښته شوې ده. دوی باید دلته خپل پر دغه چې دا مخلوق متضرر دی ډېر د دې وچکلۍ څخه. او زما 30 کاله عمر دی په دې 30 کاله عمر کې دغه شي وچکلي نه زما نه ده په یاد لکه دغه تېره چې سوله په دغه چې کال زما هېڅ نه په یادېږي چې په هلمند کې به هېڅ باران وي سوه، یعنې هېڅ باران ونه شو.
سمه ده. مننه تاسو خبرې مو واوریدل کور موادان لیلمند د موږ ډیر اوریدونکو زنګونه راولي او په واتس اپ او سکایپ باندې او دوی ویل چې په دغه ولایت کې نسبت نور سیمو ته وچکالی ډیر لیدل شوی دا خلک په تکلیف دي. خغلې معیار پښتنه دی او بو د ساتي د کمختم یو اوریدونکو مطرح کړل او ک ځینی پښتني تاسو یادښت کړی وي مهرباني وکړئ. مننه.
ما سره یادښت نیولای دی اصل کې وچکالی هم شکل پیخیږي دغه لکبل یو دا چې ورښت کمیږي په ځینې سیمو کې کوم ورته وګورو په مثلا هلمند او قندهار او روزګان د سیمو کې ورښت کم شوی یا بخښي نشته او کپورته سیمه کې مثلا د افغانستان مرکزی سرونه ورته وګورو چې هلته بامیان او د نور هندوکش بامیان ولایت کې هندوکش ورونه ده چې میراځي نو هلته ژمی واوره هم کمه شوې ده او د کال په وروسته فصلونه کې اوړی او منی د واورې ولې کېدل چې لږ بي همداد د لامل کېږي چې بیا وروسته لاندې سیمو ته اوبه کمې شي. په هلمند کې د سخت سګنې وچکالۍ اغېز ډېر زیات و ځکه چې یو دا چې اوبه کمې وي په کجکي بند ډک نه شو کمال خان هم همدارقم لاندې سیمه کې بیا ډک نه شو وروسته داله کې هم اوبه کمې وي لمدې له کبله برېښنا هم کمه تولید شوې ده چې د ټولو وړاندېنه موږ کړې وه چې مثلا چې اوبه کمې شي هغه برېښنا تولید هم ورسره کمېږي. د اوس ځینو سیمه کې خلک ډېر برېښنا نه لري. د دې تر څنګ بل اغیز چې راغلی دی پروسه کې په افغانستان په جنوب سیمه کې د باوړې کارول د چې سولار انرژي باندې د ځکه لاندې اوبه راوباسي. البته څنګه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه د اوبو کچه محدوده ده او هغه د تفریمان نه دي چې خلاص نشي. نو په همدې اساس د ځکه چې اوبه کمیږي یو علت هم ده چې د ډېر زیات شدید استخراج روان دی د اوبو برعکس ریچارج به نشته امیده که تا چوک اوبه نشارج که یو ورخ کم شویده یا بلده چه خلق هم زکی تا اوبه نریچارج که. البته پا دیم بخص بکو چی بسنگ خلق هم زکی تا اوبه ریچارج که و سمره اندازه باندیم زکی تا بیتا باید هدایتی که زکی چه که دا کارو نکری از این زوکی لانده اوبه خلاصیگی و پراتون که نور کلونه که به اوبه نوری هم علف شو. متاسفانه اوس څنګه داسې شوي چې نور هیوادونه هم افغانستان سره مرستې کمې کړې دي او هغه دا دی چې ځینې سیاسی تعاملات هم دی او ځینې داده چې انکشافي برخه کې پانګونه نه کوي. نو له دې څخه هم دا دی چې دا راتلونکو کلونو کې کال ته د اقلیمي بدلون اغېزې به نورې هم زیاتې وي په دې پرتله. نو له همدې قبله خلک باید په خپل څومره چې په وس توانوي
اوس به په همدې موضوع باندې
مخکې جوړ شوي په هماغه سره یو
په بل موضوع کې پمدغه باندې بحث کوو چې خلک څه کولای شي بل اخره ځکه چې کتا سو د اروپا ځینی مثالونه هم ورکه چې دلته خلک څنګه د اوبو د اسراف مخه نيستي سره لدې چې دلته سندونه مشته او اوبو مشته او پریمانه اوبو لري مګر بیا هم د اوبو په مصرف کې ډیر محتاط دي ځکه چې میاشت په میاشت دوی ته د اوبو بل راځي او ډیر پیسې په اوبو باندې مصرفيږي نو دوی ډیر احتیاط کوي د اوبو په مصرف کې او حتی په ځینو مسایلو کې هغه اوبو چې مصرف شوی دی هغه دوباره فلټر کیږي او بیا یې مصرفي یعنی ډیر ترې کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې دغه مسله تر ډیره پورې نه لیدل کیږي. که د اروپا او د ځینو پرمختللو هیوادونو مثال تاسو ورکړئ او بیا یې له افغانستان سره مقایسه کړئ چې څه څه شیان خلک نه مراعتوي چې د اوبو د کمښت مسله پکې منځ ته راځي.
خو ما معمولا د افغانستان کې د اروپا پرتله اوبه ډېرې زیاتې کمې دي. د اروپا اورښت زیات دی خو بیا هم دغه دوی د نورمالو شرایطو پرتله باندې چې کله دلته هم وچکالي راځي خلک ځینې تدابیر په نظر کې نیسي چې د هغې څخه د اوبو مصرف کم شي. په عموم ډول د باران د اوبو زیرمه کول دا په ډېرو ځایونو کې معمول دي. د په لوی ښارونو کې داسې زیربنا سیستمونه ورته جوړ شوي دي چې کومې اوبه استفاده شي هغه بیرته بیا تصفیه کیږي بیرته بیا کارونه او ځینې نور مواردې کې کارول کیږي. تر دې پورې چې د اوسیدونکو څخه غوښتنه کیږي مثلا په امریکا کې د اوس په کالیفورنیا کې وچکالي ده ډېره شدیده چې تېرو اتیا کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. نو هلته د کورونو څخه غوښتنه کیږي چې باید اوبو مصرف کم کړي تر دې چې په عموم چې کله شاور اخلي نو په شاورونو یې داسې شکل جوړ کړي چې هغه کې یو وبو مصرف کم شي او هوا یو څه وکړول شي ترڅو وبو ټیټ شي او د وبو مصرف بیا درک شو سره کم شي. نو ډیر دا کړنلاري دي چې د په تدابیر په نظر کې نیول سره په وچکالۍ کې خلک وبو سپما کوي ترڅو د وبو زیر مخلاص نشي. دا نه ده چې یو کس مثلا په هغه لحظه کې وبو زیات لري او هغه کارول شي خو کال ته ممکن بیا د سیالات سره مخ شي جامد ډیر وبو چې لري هم دا هم وبو ونه لري. نو په افغانستان کې هم خلک کولای شي لمړی تر اخره د مخه موږ جمع په مخ کې لرو په ژمي کې ورښت د افغانستان معمولا د نورو کلونو په پرتله ډیر دی نو که څه یو شیبل غواړم ویم چې دا راتلونکی ژمی هم د تیر کال په پرتله وچ اټکل شوی دی یعنی دا چې سخت کال به بیا هم وچ وي متاسفانه او له کبله دا وچکالي ډیر احتمال شته چې کال ته هم وغځېږي نو د همدې فرصت څخه په استفادې د هیوادوالو غږ کوم چې باید تر له اوسه ځینې پروګرامونه یا شعرونه جوړ کړي تر څو د ورښت اوبه یا د باران اوبه چې څومره کولی شي زیرمه کړي ځکه ته یې ریچارج کړي لومړی په هغو سیمو کې ریچارج کړي چې کاریزونه او چینې دي تر څو هغه تغذیه شي او کال ته بیا هغه زر نه وچېږي یعنې تر ډېر وخته پورې هغوی اوبه ورکولی شي بل دا چې مثلا که موږ ورته وګورو کوم څوک چې شمسي کاروي اوبه وباسي نو هغوی باید ځکه ټکي ته پام وکړي چې کاریز او د سیمو کې اوبه باید شمسي ونه لګوي ځکه چې یوه عامه سرچینه د اوبو دوی به وچوي
بلې همدغه ښاغلی مایر
خلک د شمسي څښتنان هم باید د ځکه ته د اوبو په ریچارج کې فعاله ونډه واخلي څومره اوبه چې دوی شمسي او په دې شانو په کرنه کې مصرفوي نو دا باید دوی بیرته زیرمه کړي د کال په اوږدو کې
ښاغلی مایر زه غواړم
همدلته لاندې اوبه وچېږي نو دا چې کال ته بیا د وچکالۍ ډېر احتمال شته خلک باید دولت خو تاسو وینئ چې امارات په واسه کې دومره نشته ماشونه خلکو ته نشي ورکوی نو دا ډېره لرې خبر ده چې دوی د اوبو باندې زر د اوبو په مدیریت باندې کار پیل کړي نو همدې خاطر همې خلکو څخه غوښتنه همدا ده چې که غواړئ د څښاک اوبه ولرئ الله اقل نو سر له د اوسه د ژمي په موده کې باید د بارانونو د ورښتونو
و به زیرمکړی پاسوم نشي کولای شي غلې مایر د اوبو د زیرمکولو په ارتباط باندې به دولت خو په خوام ځینی خبري کولی مګر فکر کوي چې کم مصرف لارې شته چې امدا اوس شتا سوغه کوم بزګر اوري او پسیمه کې وچکاله او خطر شته څنګه په کم مصرف باندې اوبه ذخیره کړی شي څه فکر کوي څه حل لارې دي ممکن دوی ته نوی معلومات چې اوبه څنګه ذخیره کړي چې تر دې راپوري وساتلی شي
اوبه کم مصرف د سیم دی خو لږ اقتصادي مصرف لري مثلا کولای شي د اوبو لګونې هغه کومه معمولی کړنلار چې په افغانستان کې د دیوالې نه چې اوبه کوي دا ډیر زیات مصرف لري وې د موثریت دی لګ دی مثلا دوی کولای شي پایپ مرسته اوبه لګونه او کړي ځینې باغونه په اوبو باندې ولي اوبه کړي خو هغه خپل یو اقتصادي مصرف په لومړي سر کې لري چې پایپو اخیستل او دغه تړل دي خو ورسته ګټه بیا ده چې مثلا په لګو وبو باندې ډیر زیات سیمه ډیر زیات باغونه وبکول شي نو کچیرته د موږ بزګر دومره توانایي لري چې اوس پایپونه واخلي د ما په نظر دا به ښه کار وي د پایپو شبکه دې ورته جوړه کړي ځکه چې وچکالۍ ممکن زیات شي نو په دغه ترتیب موږ کولای شو ډیر زیات اوبه زیرمه کړو ډیر سیمه یا تر پوښښ لاندې راولو یا همدا چې په لګو وبو کې همدغه کومه چې اوسنۍ کرنیزه سیمه ده دا اوبه شي نو په افغانستان کې ډیر اوبه په کرنه باندې مصرفيږي کرنه کې چې لږ مصرف شي اوبه زیرمه شي دا ګټوره ده خو بل شی هم باید موږ یې نه کوچې مثلا کدنې خلک اوبه ونه کاروي دا بیا نو په سیند کې بهيږي گاونډي وادونه ته البته د سیندونو اوبه زیرمه کولم خپل اهمیت او ارزښت لري چې کچیرته هغه زیرمه شي ګټه لا ډیره ده په د اړتیا په وخت کې به وکاروي
چې دا بندونه مسله ده بله چې هغه د بندونو مسله ده یو څه سیاسي برخوردم فکر کوم د بندونو په ارتباط باندې په خوا راپور شوې ده چې ځینی گاونډیان په دې وخت دي چې افغانستان کې د برقونو یا د برېښنا بندونه جوړ شي خو د اوبو په برخه کې ډیر مخنیوي ونه شي څه فکر کوي دا سم دی که څنګه ولی غواړي چې اوبه ډیره حالت ورشي
او هیڅ پلا دا د سی یو هغه چې دی او بوت ارتیا لري او کوم څومره شي بنظمي په افغانستان کې وی دلته بندونه باندې پنګونه نشي کېدلای او دا به وړیا دي ته ور دي نو که چیرته په افغانستان کې انکشاف یا ودر رامنځته شي او پرمختګ رامنځته شي او به مدیریت کېږي او دغه په اساس باندې کارونه او نور څه پراخیږي چې به کولای شي ډیر خلک کته د خوراک مواد برابر کړي نو په همدې اساس باندې دغه ګټه پدې کېده چې دلته وبو باندې کار ونه شي وړیا وبو شي ځکه غوښ خپل تل کرنیز ځمکه ورته پراخه کړی دی او په هغه کې بیا دوی خپل محصولات خلی شي نور وادونه ته صادروي یو ځنه اعلان هم ده د برېښنا بندونه تر ډیره پورې ورسره موافق نه دي مثلا ګوانډي یو چې کله دی وبو افغانستان کې دی وبو خبره کوي ایران دا تل وړاندیز کوي چې افغانستان د لمر انرژي ډیر غل لري او د بل خو دې ټول هدف ده چې د وبو څخه خلکو کوم بل خاطر وړي اما په اصل کې اوبه د اوبو انرژي او د اوبو کرنه د خپل ارزښت لري چې بلشي بل بدیل قدیاړه نشته ده.
بله مننه کوم ښاغلی مایار. اوس د ازادي راډیو ځین اوریدونکو په فیسبوک باندې هم چې موږ کله پوسټ کړی او هغه ځین پښتنې او ځین نظریات مطرح کړي دي، هغه ته به لاند وخت ورکو دغه نظریات به وایم که تاسو یاداشتول به جواب ورکړي. حضرت عثمان نوري له ننګرهار شینوارو لیکلي دي چې هزار ناو سیمې څخه سکل کوم ویاله تیر شوې ده یا نهر تیر شوې ده، هغه لمیاشتو میاشتو وجه ده. په دې اکله که پښتنه وشي چې آیا سکل د درونټي ډیم کم ده او یا کوم بل عامل لري. عاصم حقیار لیکلي دي د باران د البته د اوبو د مخنیوي په حق لسپارښتنه کړي، خصوصا په سولري سیستم چې اوبو استعمال کیږي د ویل چې ډیر مصرف یا اسراف فکر راځي. و واحد له خوست لیکلي دي چې وچکالي لوی ګواښ دی او افغانان باید ورته چمتووالی ولري. د نړیوالو هم غوښتي چې افغانان یوازې پرې نږدي. اشرف روحان لیکلي دي چې ډیره وچکالي لرو خو دولت د خبره چې ډیره توجه نه ورته کوي، باید اوبه مهار شي. دا ځینې نظریات او پښتنې وي چې دوی کړي وي. د نهرونو یا د ویالو د اوبو د کمښت په رابطه باندې هم که څه وایي، ځکه چې مستقیما د سیمو د اوبو کولو یا خړوبولو لپاره دغه نهرونه استعمال شوي دي په اکثرو سیمو کې.
دقیقا که سیندونه کې اوبه له دې امله کمه شوې دي چې واوره کمه شوې ده، چې کله واوره کمه شي هغه د سیندونو ته اوبه برابروي، نو هغه په همدې اساس مستقیما د دې لامل کېږي چې او په سیندونو کې اوبه کم شي او بیا کرنې ته ونه رسیږي. ځکه موږ که د افغانستان کرنه هم دوه برخې ده، یو للمي کرنه ده، یو دا چې اوبه لګونه کرنه ده. نو که للمي کرنه خو متاسفانه سخت کال وسوځېده، حاصل یې ورنه کړ، کال ته یې معدې امکان شته چې بیا حاصل ورنه کړي. موږ خپله سپارښتنه خلکو ته دا ده چې دغه اوس میاشت کې للمي غنم خلک کړي، نو دوی باید یو څه وخت منتظر شي چې دغه بارښت کچه زیاته شوه، بیا که تصمیم ونیسي کرلو ته سبوي. ځکه موږ خپله چې کومې وړاندویلې کتلې دي، زه څومره ګورم معلومات لرم، صح کال وضعیت هم د تیر کال په څیر دی، ورښت کچه کمه ده او للمي کښت حاصل نه ورکوي. نو په مارچ یا په هود میاشت کې بیا یو څه بارانونه وي، خو ستونزه دا ده چې باران اوبه په دوه هفتو کې د افغانستان څخه بهر کیږي. دا خپله هم یو لوی چیلنج دی د افغانستان د اوبو په اړه باندې. د امریکا بله د بندونو جوړول ورته اړین دي تر څو اوبه په کور هیواد دننه کې زیرمه شي، بیا وروسته په کرنه کې وکارول شي. دي اوریدین کی پښتنه کې درنټې د موبایل خودلې و، درنټې د موبایل کم شوې دي، ځکه چې سخت کول و رقم و کومو د درنټې نه پورته ورته ګورو په نغلو کې و به ډېر ځات کم وي، چې ځینې تصویرونه یې مخبره کړي و دا غشته لوجیکل په نغلو کې و به کم شي، هغه مستقیما بیا د نورو سیمو سره یو ځای کېږي. نه درنټې کم کېږي چې له سیمو ته و به دیوبو کاوالی کې کاوالی.
بله مننه. اوس
او همدارنګه نو نظرونه چې وشکلی لوی وخت دی، بالکل دا یو جدي ستونزه ده په افغانستان کې. مخبل هم د چې کوم لیکل او سپارښتنه کوم نړیواله تمدا ده چې د بشري مرستو په ځای بشري مرستې په دې معنی چې خلکو د خوراکي مواد ورکوي، دې په ځای باید موږ په انکشافي پروژو باندې پانګونه وشي تر څو په راتلونکي کلونو کې د وشکاله یو اقلیمي بدلون د اغېز خلک په امان کې شي. که چیرې داسې ونه شي او دا پالیسی کې بدلون نه وستر شي، دا د خوراکي توکو کمښت به هر کال یا څو کالونه وروسته بیا تکرارېږي او خلک به پیسې یوازې خوراکي توکو مصرف باندې مصرفوي. نو د دې ستونزې د اساسي بنسټیز مخنیوي لپاره دا ده چې د اوبو په سرچینو باندې پانګونه وشي، هغه مدیریت شي او د ستونزو رامنځته نه شي. نو سږ کال هم راتلونکې میاشتې متاسفانه وچې اټکل شوې دي چې د راتلونکي درې میاشتې پورې د فبروري پورې د واورې چې ډېر احتمال دی واوره وورېږي دا کمه ده. نو چې واورې کمې شي کال ته به هم د سیندونو اوبه ورسره متناسبې کمېږي او دا لامل دی چې خلکو نه د ما غوښتنه همدا ده چې د باران اوبه د سر له اوسه تصمیم ونیسي چې زیرمه کړي، که د ځمکې په سر باندې یو یو متر یو نیم متر بندونه ورته جوړوي شي دا ښه کار دی. که دا نه شي کولی بیا ځکه ته د ژور ورته جوړې کړي چې ځکه ته چانس شي، ځکه تر څو د دې کویانو او چینې څاګان کاریزونه او باوړۍ اوبه ولري. کوم خلک چې باوړۍ کاری دغه ته سپارښتنه ده چې د خپل مصرف په اندازه باندې خپل مصرف وسنجوي چې په یو ورځ کې څومره اوبه استخراجوي، د هغه د کال په ورځو کې ضرب کړي چې څومره اوبه کېږي. هغه عمره پیمانه وګون زکه ته چارج کی دا کې ونی شنو ای دی پنګونه ټول ل خپل لسون سره مخامخ کیږي او قراتون کیږي بده یم وګونه لري
ډیر زیاته مننه کوم خغلای محمد عاصم معیار د شتوتګارت په پانتون کې د اوبو د مدیریت د ډاکټرا د دورې معاصل او محقق ل تاسو مننه کوم خغلای معیار چې د اوبو د مهار په ارتباط هم دارنګ د وچکالو پر اړه باندې خپل نظریات لمو سره شریک کړل کور مودان چې د ازادي رادیو دا 15 دقیقې بحث مو اورید